د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو، بیا هم ستړي مشه دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه ده. په روانه خبرونه کې زه نجیبه مهر ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې اونیس پروګرام مشالونه هم درته لرو. په دې سربیره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه درته لرو. همدارنګه کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته به هم کتنه کوو. تاسو راسره اوسئ. خو په سر کې د دې مهال تازه خبرونه د اسرار عالم محمد ناور.
د لاهور په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر او یاد رسیدلې. بلخوا په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه هم روانه ده. په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنه لا هم روانه ده. او د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګیدلې دي. او زه خبرونو تفصیل. د لاهور په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیر او یاد ته ورسید. بلخوا په دې اړه د وزیر اعظم په مشرۍ غونډه هم روانه ده. دغه پیښه چې تیر ماښام د یاد خار په ګلچن اقبال پارک کې رامنځته شوې، په لسګونو کسان پکې جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په مړو جوبلو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان دي. د پیښې په ځای کې د پنجاب پولیسو ډی آی جی ډاکټر حیدر اشرف نن خبریالانو ته وویل
دا سیس اطلاع مونږ ته نو راکړی شوی، او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خود دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکې دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نخه کړل.
د پنجاب حکومت په صوبه کې د دوی ورځو ویر اعلان کړی. امریکا را دې برید غندنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی یې ویلي دي چې هیواد یې د غم په دې ګړۍ کې له پاکستاني ولس سره ولاړ دی. د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویان د احسان الله احسان د برید ذمواري منلې. په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنه جاري ده، او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې خار پریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موخه د پېنډې په لیاقت آباد کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې اسلام آباد ته مخه وکړه. ریډ زون ته د ننوتو پر مهال د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ پنختو کې د پولیسو په ګډون یو شمېر کسان جوبل شوي دي. ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب د هغه وخت گورنر سلمان تاثیر وجلې وو، او په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سږ کال د فروری په 9 پانسی ورکړل شوه. سلمان تاثیر ویلي وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د کورمی انتظامی چارواکي وایي د قبایلي سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړه اصلاحاتي کمیټه پاړه چینار ته راغلې ده چې نن به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پاړه له ځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. د برا کورمی مرستیال پروتیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال ته وویل په سیمه کې د وزیر اعظم سلاکار ستاج عزیز، سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړان علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلي سیمو د راتلونکي عیني حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوخه معلوموي چې د دې لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کوي. مشال ته غوښتي د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګیدلې دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتی خو مرګ جوب لګي نه دړولې. نوموړي ویل چې د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل شوې دي. په ملي شورا دا توغندي په داسې حال کې راغلي چې نن د کورنو چارو ملي امنیت سرپرست او د ملي اردو ځواکونو مشر په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر ولسي جرګې ته استجواب شوې دي. د دې برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلي. د روزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ جوبله اوختي. د چرچینو امنیه قومندان ویلي دا د د چرچینو امنیه قومندان ولیداد نن مشالې ته ویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي دي، 40 امنیتي سرتېري او 40 وسلوال طالبان جوبل شوي دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وایي پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسلز وسلوال بریدونو په شک کې 4 کسان نیولي دي. دغه بریدونه چې د مارچ په 28 رامنځته شوي وو پکې 1.5 کسان وژل شوي وو او نورو 200 جوبل وو. د بلجیم د سرکاري وکیلانو د دفتر لخوا پرون جاری شوی یو بیان کې راغلي د دغه ترګرو بریدونو سره په تړاو پولیسو په برسلز ښار او خوښ سیمو کې 14 چاپې وهلي چې پکې له 9 کسانو تر پوښتنې وروسته 15 کسان خوشي کړی شوي دي. د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس د دې مذهب د اختر یا ایستر په موقع خپل روایتي وینا کې د نړیوالو د هغه ګامونو مخالفت کړی چې خپلو هیوادونو کې کډوال نه قبلوي. نوموړي پرون د ویټیکن مخې ته ورجمع شو په لسګونه خلکو ته وینا وکړه چې پکې یې د تشدد او ناانصافۍ او نړیوال امن ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. پاپ فرانسیس د عیسایانو د کیتولیک فرقې په خلکو ټینګار وکړ چې د دوی هیوادونو ته د ورتلونکو ښځو او ماشومانو په ګډون هغه خلک هم شامل لیکوم چې رجنګ لوګي او ټولنیزو ناانصافۍ ولوجي خپل هیوادونه پرېږدي. او د سعودي عرب په مشرۍ د ترګري پر ضد د 4 د شغړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاست کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوي دسمبر کې د دغه 4 د ملکي اتحاد جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخره کې یې پراخه پوځي مشکونه ترسره کړل. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.50 روپۍ اخیستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ او 112.60 روپۍ شپېته پیسې. یو پاونډ 148 روپۍ او 149 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.80 روپۍ. یو سعودي ریال 10.80 روپۍ او 10.95 روپۍ. یو افغاني 1.52 روپۍ او 1.45 روپۍ. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا احمد الله چې تاسو ته د سبانه ورځې د موسم حال او د کرنسی بي وړاندې کړې. تر هغه وړاندې سره له مومند پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړل او په پاتې خبرونه کې له ما نجیب عامر سره. امنیتی چارواکي وایي د لاهور پر نوې ځانمرګي حمله کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې ده. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو لا هم خپل لاریونه او احتجاج ختم کړی نه دی. د کراچۍ خبريالان وایي یو شمیر کسانو پر پریس کلب برید کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د حکومت لغاړې د فاټا سبون لپاره ټاکل شوی کمیټي خپل کار په صحیح توګه پر مخ نه وړي.
هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکلم منلای.
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ نړیواله شلوریزه لوبه وګټله او د افغانانو پر مخونو یې مسکا خوره کړه.
مانم عبدالله دی او زه ماشاءالله ډیر خوشاله سولم او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جوړ چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د مشال مرکه درته لرو. را سره اوسه. د پاکستان امنیتی چارواکو نن مشال لړیو ته ویل چې په لاهور کې ترسره شوی پرونی ځانمرګي حمله کې د تلفاتو شمیره 9 شپېتو نه پورته شوې. په دې سربیره له 300 څخه زیات کسان ژوبل هم دي. د حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
د لاهور پولیسو تر مخه چې د اتوار په ماخام د ګلشن اقبال نومي پارک مرکزی دروازې سره ځان وژن کې برید وشو چې پکې د ماشومان او زنانو په شمول 9 کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شول. د پیخي ورستو امدادي ټیمونو مړی او جوبل کسان جناح هسپتال، شیخ زاید هسپتال او فاروق هسپتال په شمول زنونورو هسپتالونو ته منتقل کړل او د 14 ورستو د لاهور په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي ولګولې شو. د پنجاب پولیسو ډي آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیخې ځای معاینه کول ورستو مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې دماکا ځان وژون کې وه او د برید په حق لورته د وړاندې نه هیڅ قسمه اطلاع نه وه. داسې څه اطلاع موږ ته نه وه راکړی شوې او خصوصا دې پارک کې د چاودنې په حقله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه، خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل. د بم ډسپوزل سکواډ تر مخه چې برید کې 15 to 8 کیلو پورې دماکه خیز مواد او بال بیرنګ استعمال کړی شوي وو. د ذکر دا چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په هر حال کې به وسلوال خپل منطقي انجام ته رسولی شي او موږ لا د یو قام په حیثیت د ټولو فرقو نه پرته د ترهګرۍ مقابله کول پکار دي. دې تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه چې د لاهور 14 وروسته د فوج مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د امنیت په حق له یو غونډه وشوه چې پکې استخباراتي ادارو ته د پیښې پلټنې کولو هدایت وکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
املته په اسلام آباد کې پاتې کېږو. په زرګونو خلکو له پرونه راهیسې د اسلام آباد په ریډ زون یا حساسه سیمه کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخوانی کمانډو او د پخوانی گورنر سلمان تاثیر باډی ګارډ چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر په ډزو واژه. ممتاز قادری ته حکومت تیره میاش د اعدام سزا ورکړه. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ کړي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بیبی دې هم په دارو زړوي. له اسلام آباد سراج ظهیر.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته سلویختمی په موقع د اتوار په ورځ د یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهرهچیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمان هاوس راورسېدل. دې دوران مظاهرهچیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهرهچیانو په ډیچوک کې میٹرو بس اسٹیشن تا زیان رسولے دے او درے موٹر یہ ہم سوزولی. د کومی رستو چی د حالات کا بکولو لپارا پوز ہم راو غوختے شو. د پولیسو پا وینا چی دے دوران د مذہبی ڈلو سر تعلق لرون کی وسو پورے کارکنان نیول شوی دی. د دی مظاہر چین غوختن و چی عیسائی زنانا آسیا بی بی سوک چی د مذہب د سپکاوی پا طور تورن کل شوی و حقیت دی د پانسی سزا ورکل شی او ملک دی اسلامی قانون نافذ کری. سیراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
د کراچی خبر اعلان وای تیر ورځ زنو مظاهره کوونکو پر پریس کلب بریدو کړ. د یو شخصي ټلویزیون گاډی ته اور ورته کړ او تر ډیره وخت پورې پریس کلب محاصره کړ. دی وای مظاهره کوونکو د یو اسلامي تنظیم جماعت علما اسلام تر چتر لاندې د کارکونکو سانګي انجمنې طلباء اسلام غړي ول. د کراچی نه محمد عمران پری رپورت لري.
د کراچی پریس کلب عمومي سکتر اي اچ خانزاده د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا په کراچی پریس کلب لومبي حمله ده، خو ځیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهرچیانو پسې د پریس کلب لوی دروازه بند کړې شوی و.
کراچی پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذہبی جماعت کی
مذہبی سیاسی ڈلی د سیوری لاندې چلیدونکو سازمان په کراچی پریس کلب د حمله کولو هڅه کړې. په دوی پسې دروازې بند کړې شوی وي او دنن راتلو ته نه دی پرېښودل شوی. دوی بهر ولاړ د جاک ټی وی گاڑی ته اور ولګو، شیشه ور لمات کړې او هلته پرته کیمره د ځان سره وړې ده. پولیسو له دې پیښې وروسته کاروایی کړې او موږ دا ویلې شوی چې مقدمه هم درج کړې شوی او څه کسان یې نیولي. پولیس به د قانون تر مخه خپل کار کوي، موږ نه شو ځکه چې په موږ خو ظلم شوی.
پولیس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے، پولیس کاروائی کرے گی، ہم تو مظلوم ہیں.
د ایج خانزادہ په وینا چې دا پیښه برخه د دغه سیاسي ګوند وګړو لخوا د هغه فیصلې خبرګون دي کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازه یا د هغه د پانسه پر ضد مظاهرو ته د میډیا کوریج نه ورکړي.
میډیا هاوسز پر حمله کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس
کا ذمہ دار میڈیا باندې حملے کیږي نو دا خبرګون دي د کوم ذمہ وار چې رسنۍ نه دي. مونږ دا وایو کړه د مرکزی حکومت غلطی ده او کړه پیمرا سزا دي هغوی ته ورکړي شي. د چا د غلطۍ سزا یو غریب خبریال ته ولي ورکول کیږي؟ حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي او په خصوصي توګه د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید باید دې اړخ ته پام وکړي.
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے.
د پیخي ورستو د سند اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانډیو د پریس کلب دوره وکړه او ویل چې پیمرا کا په خبریالانو بندیزونه لګی نو زیان یې خبریال ترسي. باید د اطلاعاتو مرکزی وزیر دې ته پام وکړي ځکه چې د خبریال کار یوازې خبر چاپول دي او دوی د کوم فکر یا یو ګوند نمائندګي نه کوي. باید پیمرا او د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزې ته پام وکړي.
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
ما په خیال هغه ادارې ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دي. دا غوی دنا اهلی لقبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي. زه پرویز رشید صاحب ته هم وایم چې نوټس دې واخلي. دا اداره دې وګوري غلطی دې هغوی کی او زور یې بیا غریب خبریال ترسي دا مناسبه نه ده.
قیمت هماره غریب صحابی دوست کرے یہ مناسب.
دا مولا بخچانیو په وینا چې پولیسو د دې پیخي پترس کې څخه خلک هم نیولې دي. دا ذکر دا چې په سند صوبه کې دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حملې په دې وجه شوي چې ولی د ممتاز قادری جنازې او یا د هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي. خو خبر اعلان وایي چې د پیمرا لخوا هغوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
فاٹا سیاسی اتحاد وائی دا قبائلی سیمو دا سباون دا ٹاکلو لپارا دا حکومت لگاڑے ټاکل شوې کمیټه خپل دنده په سمه توګه پر مخ نه وړي او دوی په کار او فعالیت ځینې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لړیو ته ویل د پښتونخوا د پخوانی گورنر له استعفا وروسته یا د کمیټې خپل کار په ټپه ودرول دي. له پېښور زلان یوسفزی په دې موضوع ریپورت راستول دي.
قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر وسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو سلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنخکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټې با ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سوارې په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبدالله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغه نه مخ شي چې کوم خلک او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډېره سپینه ده. هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منره.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټوري جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسای ته په نورې جنسو کې به دورې کوو او بیا به موږ د یو غټ جلسي پروګرام په پیښور کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه ټاکلې چې په هغه کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلي سیمونه راوباسو او هغه پیښور ته راځي. که دا کمیټه مره چې خپلې هغه چا کم سوچ مخکې او هغه لري نو موږ د دغه کمیټه یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر د هغې چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصه نیم جوړه شوې.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرتا او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15118 کلو هرتا اوریدل شي.
د اورسکان په چرچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تیر شپې رئیس 12 افغان سرتیری او 28 وسلوال طالبان وژل شوی او لږونه نور ټپیاندي. چارواکي وایي چې د وسلو او مردکیو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. له کندهار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د اورسکان په چرچینو ولسوالۍ کې د ډیر لسرو رئیس جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې رئیس وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چرچینو امنیه کمانډان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې رئیس په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
طالبانو د تیر سوا سره تشکیلونه راکړي دي، د باغران سره، د یلمن سره، د خاص روزګان، د چوریا سره، د بیزو سره، د جراوت سره، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډیر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو، او دشمن 28 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه کمانډان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او کوم مهمات ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه د غسیمي وسلوالو طالبانو ته پریشي.
د مرکزي حکومت خوا څخه کوم کاری کوم کومک نو مزمز پریش ډیر بدخابه سول دی. به نوې تشکیلونه باندې راکول سره به یو د جنگیدل ماشام په بل دینه جنگیدل پر نیمه شپه په بل دینه جنگیدل زموږ د پرسنل و نو بار ډیر ستمانه سول دی ستړي سول اباره نو ما سره راکول کړه سره یو ځای میکړه د دې د ستړیا په خاطر، د دې د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه مقامت کې نیمه اسرات ستې.
په عین وخت کې د دولت وسلوال مخالفین هم د چرچینو په جګړه کې د خپل لاسترارونو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چرچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لسانه تی پوستې نیولې او جګړه اوس هم روانه ده.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې داغه مینه نشوند د سرنسته
د غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ پیندې اومې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د کونړ مراورې ولسوالۍ کې سرحد ته نږدې سیمو ته لیوکل تړل شوې لارې د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانیستل شو. تیر ورځ پرې موټرو تګ راتګ پیل کړ. د یادو سیمو خلک وایي لیوې خوا طالبانو سرک کې خنډونه پیدا کړي وو او بل لوري حکومت پرې لاره تړلې وه چې له امله د ګډو ستونزو سره دوی مخ وو. نور حال له کونړ نه روحالله انوري په دې رپورټ کې راکړ.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل ل تیر نږدې یو کال څخه د مرور ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسولینو د دې په خاطر لار تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پروتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي.
مرور ولسوالۍ پورته ځارې ته یو لسپش دي کېږي چې دغه لار بند و خوراکي مواد ټول تندل د مسولو مشکلات د خلکو مشکلات به زیات وو. دا ولسونو شکایت ولایتي شورا ته وکړو. ولایتي شورا په حالو ځلو باندې دولت په همکارۍ باندې دغه لار نن دغه خلصونو په مخ کې اخلاص
سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی خودل شوی
نه هیڅ شرایط په یو بل په مینس کې نو صرف دولت او دولت په مینس کې خپل هماهنګي وسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع
د مرورې قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له عمله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې
او دغه ولسونه به د خپل خوراکي مواد د یوې بلې لارې نه د خرو په واسطه یا د شا په واسطه باندې هغه کلو بندو ته رسول چې ډېر تکلیف څه خلک مخ وو او دغه څه وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوز او برځانه سره یو شو هم د طالبانو ته چې کومې مسایل وو هغه هم خبرې وکړې او بهرحال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې انشاءالله نن دغه لارې ولسونه په مخ لاس
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاښي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز په لاره کې مینونه ځای په ځای کړل
په خاطر کې چې لګري شته به شاید ورته ملکي مو
موږ د دې د پار لار بند کړ چې څو ولسی وګړو ته د زیان رسېدو مخنیوي وکړو او لاره کې خښي وي مینونه لمنځه یوړل شي سرنګ چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې نه پرې خوده چې لارې کې خښوي مینونه خونسا کړی خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لارې پرانستل شو مروره ولسوالۍ د مرکز اسد آباد ختیځ لور ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري په یاد لارې به پوخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لارې د خلکو تګ بند شوي او کچیرته د غاښي کنډو سرک دغه سي پرانستې پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړی ژوندۍ کې د ګډون د پاره ځانونه ورسوي
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ شلوري زلوبه وګټله که څه هم د کار د ویسټ انډیز مخه د سیمی فاینل تګ نه راونه ګرځوله خو دا چې د افغانستان نوې لوبډلې یوې پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه دې کار په افغانستان کې خلک زیات خوشاله کړل پرون خلکو د خوشحالۍ جشنونه ونمانځل له کندهاره صادق رښتینی رپورټ لري
سلګونو وسیدونکو په هند کې د نړیوال شلوریز جام د لس غوړو لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله د شار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره او خوشحالي او وطنونه وکړه کرکټ مینوال وای چې لوبه وکړه د افغانستان د بریا په خاطر تر سترګو د خوشحالي وشکې تېسبې
مانم عبد الله دی زه ماشاءالله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم او الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري
زه ډیر خوشاله یم او فیسبوک می د ملګرو سره هم شیر کوم زه نظر زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید از غشته جو وسو په څه کې باید کار وکړو الله سکو
اسمان سلطان محمد ډیر خوشاله بنتیا خوشاله یعنی دونه خوشاله کپی چې دونه خوشاله کیږي
مانم علي احمد
ډیر خوشاله یم یعنی دا دی افغانستان د خلکو لپاره ډیر خوشحالي ځای دی چې د دې د بازي او سعودي فریاد افغانستان بیرته په ټوله نړۍ کې ورپاوي مستدیر د افتخار دی
په هند کې د روانو سیالیو په لړ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللې خو د شی لوبې له امله د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل
افغانستان
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستن خای چې د محل په پیښور کې د یوونیمه بجې کیدون کې دا په پوره یوونیمه بجې ته اسلام ممن د خبرونو سرټه کې وړاندې کوي
د لاهور په پورونی ځانمرګي بریټ کې د وجل شو کسانو شمیر او یاد رسیدلی او څه باندې 300 کسان جو بل دي بلخ په دې اړه د وزارت په مشرۍ غونډه روانه ده چې په کې د هیواد د قانون چارو وزیر او د پنجاب صوبې وزیر الله هم ګډون کوي دغه په کې چې تیر ماخام د یاد خار په ګلشن پارک کې رامسته شوی د چارواکو په خبره په مړو جوړو کې ګڼ شمیر خځې او ماشومان شامل دي امریکا هم د دې بریډ غندنه کړې ده او د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د بریج جمهوری منلی په اسلام آباد کې د پارلمان ودانی مخته د ممتاز قادری د پلویانو درنا جاری ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د ښار پریډ زون کې په وزه پر ځای کړی دی د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې دا به نن د قبایلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه لځایي مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي دا خبرې د براکور ایجنسی مرستیال پروجیکټ لیجنډ شاهد علي خان د مشال رادیو ته کړې دي د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانې په یو څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګیدلی د ملي شورا امنیت چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانې ته زیان اوښتې خو مرګ جوړلې نه دړولې د اورزګان په چرچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوال مخالفانو ته درنه مرګ جوړ اوښتي د چرچینو امنیت کمانډان ولیداد نن مشال ډوتویل چې لتیری شپې رہیسي په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبان ترمنځ په جګړه کې دولس پولیس او 23 طالبان وژل شوي او د سعودي په مشرۍ د ترګری پر ضد د څلور دیش غړو هیوادونو اتحاد پوځي مشرانو پرم پر ریاست کې غونډه کړې
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د اسلام مومن نامو د خبرنو سر ټکی واوریدل د خبرونه په دې نیمای کې د مشال مرکز درته لرو خو ترغه وړاندې کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چنن پاکستانوي رسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړي
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانی په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړي شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نواغله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي د ادارې په وینا کې څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړي شوی نه دی او د وزیر اعظم نواز شریف تو قانون او انصاف لپاره صلاحکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړي شي ادریا اخري کې وایي په کار دي چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جديد دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپن خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اساق دار ویلي دي چې ډیر خیال کول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غره کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترغه غره د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی ادری وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي او د ځینی ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپله هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفادات او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو زلو نظر وساتل شي نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ ډان وسپانه لیکي چې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا بریدونه څرګندوي چې داعش ډلې اوس نړیواله بڼه خپله کړې ده. او هافینګټن پوسټ ویبپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخباراتي ادارې رایې او مهم غړی نیولی دی. د دواړو مقالو مهمې برخې اورو د مجید بابرنه.
ډان روسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دینګدو کې چکم ترهګریز بریدونه شوي. د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یو نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورسپانې په خبره یاد ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت څخه د لاسه ورکړی دی، چونکی په نظریات توګه فرقه ایزه بڼه خپله کړې او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنکل شوي دي، او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه، نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی، نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجه د دغه هیواد وسلواله ډلو کې څه خاص مقام تر لاسه نکړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورسپانې په خبره ګڼ شمیر سیړونکو په دې خبره ډیر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزی سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزی سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب پاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاسته. او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو پاړوای چې یاد کس درا یو مهم چارواکي دی، خو هند خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کوم حالاتو د بلوچستان صوبې کوم سیمې نه نیولې شوی دی، خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابې څومره تورونه لګولې شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپل واکمنۍ لپاره راسي په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابله لپاره د افغان هوایي ځواک پیوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا پر تله څومره پیوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکې خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان هوایي ځواک له مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک سره سیړلې.
ستړي مشه، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگول روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایی ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې تیرو څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنی الوتکې ورکړې او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنی هیلیکاپټرونه به ورته ورکوي. د افغانستان د هوایی ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایی ځواک یې هم را پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایی ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایی ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایی ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي.
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایی ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغه مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قودګانو او دوې پیرقو کې هم د اوس د موږ چورکې او ترانسپورت او کوفته شته دي او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سور و ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي، دو په مقابل کې جنګیږي. د اوس هم په شپږ قودو او دوې پیرقو کې
هم یعنی هیڅ مشکل تاسې نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگاه نه شته، هم د وسایطو د نگاه نه شته. مشکل خدا مشکل په دیارلس سوه څلور نوي کال کې چې موږ د غټ چارو سره مخامخ و یو ډېر آزمون کار و د قوای هوایي خصوصا د دفاعي امنیتي قواو دپاره، هغه مشکل یو څه کم دی په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې، په خاطر د دې چې موږ آمادګي ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیاری چې A29 راغلی دی او May 24 چې هند کمک کړی دا هم راغلی دی او دوغون استفاده کی بر علاوه دغو د یو ښه تکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي، اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ صاحب، به تاسو ویل چې A29 الوتکې راغلی دی، دا امریکا تاسو ته درکړي دي او دا څه قسم الوتکې دي؟
A29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لاکن یو شه زوای من چې دوستان هغه څوک چې مسلکي دي هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونه شي، چې په دې تغرو کې ډېر پیشرفته او تجهیزات کار اخیسته دي، ځینې او په دې کې وګولي دي ډېر پیشرفته، چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي. هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي. بل ډېر ښه توپ چې وري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي، او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم و تربیه شوي دي. د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه، او که د خدای رضا وه موږ په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا افتتاح کوو. 8 بار الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلي چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بېلګه او لویه بېلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بې پولې ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بوي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي، او بل روه د دې مشخص کوي چې جی پي ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي. د درندې سوانه باید استفاده ونه شي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونه شي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي، که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، دغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعض وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي، لکه موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متضرر نه شي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم هم درسونه مخکی بووی دی، هم ادایتونه ور کری دی و هم دیس هم راهنماییگان ورته کری دی چه دی دی نجیبگیری وکری.
در افغانستان در هوایی جواک در مشر پتوگ بندی تاس دارت ویل شی چه پا افغانستان که چه کمی غریزی سیمی دی لکه چین دی کنر سیمی دی نورستان سیمی دی دلتا چکلا عملیات کی گی در وصلوال و زد پا هاگ وقت که در افغانستان هوایی جواک پا در غریزو سیمو که پا چه طریقه بندی عملیات که یا ریختیا هم در ملی اردو در ملی پاوز مرستا پا هاگیزی که هوایی جواک که کولیشی کنه.
بله موگ پا چلور دی شو ولاتو که موگ کمک کولیشو دی ملی اردو دی قطعات سا او دی امور داخله دی قطعات سا پا ماربه که یا پا عملیاتو که مو دیده سا کمک کولشو هم دی وزی هم دی شپی دوست کولشو هم دی چورک پا وسته بانده خو ای 29 تاری دی مور پا اپریل که پا کار شیو که وست تمینی پروازونه که وی پا افغانستان که پا اپریل که ابتتا که و پا کار شیو که وی چه آقا هیت صدف نخطا باسی او نخطاوزی زنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نیشی بخاطر دیده چه دو پوکی ده شوها ده رای زنه زیاد استفاده کی
او ده هند چورلک و یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و که آغا چه دول چورلکی دی او ایوازی ترانسپورتی دی کنه جنگی
آغا هم می 24 بانه پا نمو یاده گی چه ده اوز هم پا هلمند و هم پا قندوز که دو نه استفاده کیگی همی توپ کار که ویده توپ نه استفاده کیگی هم ده راکت نه چی راکت اسپانچ کپ نامو بانی راکت استعمالی دایشی پو که در اوز هم دیموگ دیر پیاوری و با شجاع پیروتان دو نه استفاده که وی پا قندوز شمال که و پا هلمند ورد که
در تاس چی کمی خبری ما تاو کلی لدیز دا ویلشم چی دا افغانستان هوایی ځواک وس تر ډیره بریده تجهیزات الوتکی هلیکاپټر دا شین لري او خپل هیواد کولی شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه
موږ یو څه مشکلات هم لرو لاکن عمره مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي موږ کولی شو چې په دغې موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د الیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل لاکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده دغو نه موږ زده کړي دي دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده لاکن
برابر د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګېدو ډېر آمادګي لري. تاسو د روزنې خبره وکړه د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نورو هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي که دا راته ووایاست؟
موږ زیاته روزنې او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه وي د موږ اساسي څلور درې هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزل کېږي او د اوس په چک کې چې د زه اوس راغلیم د دې چک په دو چک کې روزل کېږي چې زیات دېرته هم په حدود 50 نفره دي پیلوټان په اماراتو کې روزل کېږي او د تقویې د مسلک د تقویې په خاطر باندې په هند کې روزل کېږي بلعلاوه د دې نور مملکتونه لکه ترکیه ایتالیا او چین په دو کې هم واړه واړه ګروپونه دي قوای هوایی شته دی چهارتا هم پیوتی هم تکنیکی چهارتا هم تریوم تربیه کیگی پا داخل در افغانستان که زیاد توجه شویده چه پا پرانتون دی هوایی که روزه که او دیموگ میدان اساسی میدان دی روزن دی پارا دی تریوم تربیه شیندنده چه پوزا که هم روان دیده خوبونه روزنه دیشپی پر وازو
او دلواتا که پرزه سامانونه در طول شین تا سر حال تا موجود دی پا افغانستان که ده حقیم رست در سر ناتو کهی امریکا کهی چو کهی
ده الواتا که ده پرزه ده ترمیم طول مرست امریکا ده مکسه کهی او ده پا واسطه بانه که ترمیمات ده الواتا که او ده تا الیکوپتر رو په خارج که هم دیده په واسطه کی او په داخل که دی موږ انجینران په ورکشاپو که دیده همکاری هم شته ده او دی پرزجات و دی اکمالاول رو په خاطر بانه هم دیده دی اکمالاوی یو چه مشکلات شته دی پرزجات و دی ترمیم په خاطر بانه چه در وضع دی سیاسی رگه برهم خواره رایده که دو که چه زند ما به این طلاقه رایده
او دا د پرزو خبره وشو نو څو ورځې مخکې ځنې پرزې وړل کېدې د پاکستان لوري ته چې هغه ونیول شوې کنټینرونه ونیول شول. دا څوک و؟ دا خلک او دننه د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړي دي، داسې جوړ دي چې له دې غلاو نشي، له دې شیانو یو نوړل شي بل ځل دپاره؟
په رسو کمپنۍ، شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چوړکې وایي او پروازونه کوي، او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوي دي، د قانون پنجو ته سپاره شوي دي، هغو اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزې د کوم ځای اخیستی دي او چیرته یې وړوې، څنګه یې وړوې. هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم، لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته، د اطمینان او ټول هوابازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریقه نه وي. دا
هوایی ځواک نه دي، دا د کمپنۍ او
شرکتونو د موږ ټولې پوزې چې راځي هغه کمپیوټري راځي، داخلیږي او یو بېرته کمپیوټري تصمیمیږي او بېرته موجودي او دیپلوماتیک کړي.
خو د افغانستان ملي اردو په اړه، د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بالعموم ویل کېږي چې په دې کې چې کوم افسران دي، منصبان دي، دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي، هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي، بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایی ځواک په اړه راته ووایئ، په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي، د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي، وړتیاو خیال ساتل کیږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خیال؟
زه دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردوی ملي کې کوو، یو څه اشتباهات وو، لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شول. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت، دانش، تجربه، استعداد او صداقت باندې وټاکل کېږي. بلعلاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وایو چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کېږي. او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي، 15 بسته یو 15 بسته جنوري، 2 جنوري دی، یو ډګر جنوري چې پوکې زیمه، یو د ما معاونین دي، قوماندانان دي، رواګان دي، کابل و قندار و دشیندن چې ابی جنوری دی، هغه نظر پر لیاقت و اهلیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکل کیگی. پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نیور شویده، یعنی زده دادتایم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خرق به تاین شوی پخبرو مسلک دینگان په دو بستو باندې.
ها، او بل دا چې کم کسان، سیمن سبان، افسران، پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره، د روزنې لپاره ځي، اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو، لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمن سبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي، له امریکا وغه ونیول شول. په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي، هملته پناه وغواړي. د دې مخنیوی څنګه کوي؟ څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي؟ ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا عمل ته ایساریږي، دا خو تاوان دی کنه؟
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هر څوک چې بهر ته یې موږ یږو، دونه ضمانت اخلو. ضمانت یې ورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي. الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړی ده، او چې موږ یېږو دا ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم شی دی، دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي، انګیزه د وطن، د خلکو، د وطن په باره کې، او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې، او د دې سه کار کول، تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي، او دا مخکړی هم دی او دو ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې، ضمانت ورکړې چې دی یار ته د دی دغه خپله کورنۍ ضمانت ورکوي، او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي، اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاثیرات خو دل شي چې غتللی د افغانستان د هوایي ځواک او نور هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستي
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې د کچک لکه امارات لکه هند په دوکې موږ نه لرو تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو په حدود 150 نفر کې چې هغه هم بیرته یو دوه نیول شوي دي بیرته راغلي دي
خب بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د افغانستان له ملي اردو سره د کورنیو چارو له وزارت سره او له هوایي ځواک سره مرستې کوي روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو ورسره مرستې کوو دې نه څه معلومات راته راکولی شي پرمختګ څه پکې شوی دی روسیې مسکو رښتیا هم مرستې کوي نه کوي
خدای وکړي چې د پخپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو بیا په عمل کې بیا نه وي
په عمل کې هېڅ شی نشته
په عمل کې بیا نه وي او دا کارونه روان دي په مختګ اته خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایي کومک وکوي او دا خبرې په جریان کې دي د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي ته
اوسه ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو د امنیت په 2014 زیږدیز کال په پای کې تر هغه وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضعیت هم خراب شوې ده دې اثر کړی دی ستاسو په ځواک باندې هوایي ځواک باندې دا ماشونه تنخواګانې د هر یو څه وس هم له بهر ورکول کیږي کنا تاسو محسوسوي چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي دغه غوغه ماشونه یا تنخواګانې اغیزمنې شوې دي مراعات اغیزمنې شوې دي
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې د اثر نه ده کړی په خاطر د دې باندې چې آفت استاندارد ماشونه دي حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل خصوصا هغه مالی هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی دغه ماشونه حتی اضافه شوي دي کم شوي نه دي لکن خوشبختانه په 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیات توجه شوې ده بیخي زیاته او د دین حمایت هم کړی دی زیات توجه هم قوای هوایی ته کړی ده پس په دې اساس باندې زه ویلی شم چې 1590 کا د قوای هوایی د پاره یو دیروشت او د انکشاف کار دی او د دې هر ځل په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي د دې تیاری لري ډیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي مرګ وبله شوی دا غي سره ته ویل شي څومره به کم وي یا به
تیر کال دیاله سو چلو نوی کال دی آزمایش یو دی تجربی کال و یو دی پند کال و موگ دو غونه دیر شایان زده کل پدی کال که لیکن موگ او پیدلو چی دیاله سو پینزی نوی کال تا باید آمادگی و نیسو او آمادگی هم نیوه ویده موگ هم دی اره کفتر پا بشکه و هم دی ترانسپور چی ده ای 29 آقلی دیدی پا بشکه موگ آمادگی نیوه ویده او پر طور افغانستان که دی شپی پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپټرو د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي او دا تجربه هم د ۱۹۹۹ کال نه اخیستې ده دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې وازده کړ چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د دیاله سو پینځه نوي کال
سمه د ډېر زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره خبره
وکړه تاسو ته مننه کوم
وہ میں نہ گورے